په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلند سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلند سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ملګرو ملتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د افغان میرمنو پر کار ممانعت به بشري مرستو ته د افغانانو لاسرسی او د ژغورنې هڅې له ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې اوسنی بشري ناورین د نړیوالو بندیزونو او فشارونو پایله ده. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې واکمنو طالبانو ورته ویلي چې هیڅ افغان میرمنې په ماموریت کې د کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هېواد روان وضعیت په اړه دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هېواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په تېر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان نو هیڅ کله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شریا او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و. د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 40 میلیون ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو 214 د مړو شمیر 18 کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایاله د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران، 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې 14 په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د 14 علت ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي وه. د دې 14 د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه کړې او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رایه ورکوونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسیدو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړې. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی 88 کلن وي. جو بایدن به د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه په اسانۍ غوره شي ځکه د هغه په وړاندې کوم جدي سیال نښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونه چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي. په بیان کې راغلي چې ایراني مشرانو بې رحمه امنیتي ځواکونه د ماشومانو په وړاندې ناوړه چلند او د هغو شکنجې ته آزاد پریکړې او ماشومان له غیر عادلانه او مضحکو محاکمو نه معافوي. په بیان کې د هیومن رایټس واچ د جکپور چارواکي تارا سپهری فر له قوله راغلي چې وایي چارواکو په تېرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غږ د غلي کولو په هدف حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو هم ډډه نه ده کړې. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. دا چې اغېز به د ماشومانو پر روغتیایي وضعیت څه وي په دې اړه مو له یوه ډاکټر سره مرکه کړې ده.
مشکل چیرته ده چې بعض مثلا اوس ولایتو کې د زس ځایو کې د سوال ته امکانات د صحیح نشته.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ د هوس د سیمې اوسیدونکو خپل سیمې ته د سړک رغولو لپاره مټې رانګړي او له غره ډبرې راښویوي. په سوات کې د بېګنیو 2014 په وړاندې به په سیمه کې د خلکو د اعتراضي لارون څخه خبر شي.
.com هم اوریدی شي. اوس هم راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. څنګه تاسو
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مهم د ویانا د روانې غونډې موضوع ته ځانګړی شوی چې پکې له 150 زیات د طالبانو ضد سیاسي څېرې مدني فعالان او نور راغون شوي دي.
د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني نه د دوی خبرې واوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکي همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومان ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي او زیاتوي له دوی پرته دا چاره ناممکنه ده. د طالبانو د روغتیا وزارت بیا د یونیسف د ورکل شو معلوماتو په اړه له څرګندولو ډډه کړې. جزئیات د امید زهین مل پر پورته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي تیر دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو، شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. هغه ناروغۍ چې تر ډیره یې مخنیوی د واکسینو د تطبیق له لارې ممکن دی، خو ښکاري چې د دې پروسې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې شته. له همدې امله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف تیره شپه ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو پر ضد وقایوي واکسین نه دی تطبیق شوی. یونیسف زیاتوي د کورونا وبال خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې 80 میلیون زیات ماشومان له واکسین پاتې و چې له دې ډلې څخه 80 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د یونیسف لخوا خپرو شویو معلوماتو ته غبرګون نه ښایي. موږ د دې وزارت له ویان شرافت زمان سره څو ځل اړیکه ونیوه، مګر هغه ځواب رانه کړ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې په زلونو غوښتنه کړې چې د روغتیا سکتور د سقوط د مخنیوي او د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره باید له دوی سره هر اړخیزې مرستې وشي. هاخوا طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون په اکثریت دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې، مګر یونیسف د ماشومانو لپاره د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو ونډه مهمه بولي. د ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځینه واکسیناتورانو پرته دا چاره ناممکنه ده. یونیسف په جزجان کې د یوې واکسیناتوري ویډیو هم خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره افغان ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره منډې ترړې وهي. ریحانه وایي له دې عمله چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د کار مخنیوی ونه کړي او تر خوای امنیت خوندي وي له خپل محرم سره یو ځای دندې ته ځي.
د امر بالمعروف او امنیتي ستونزو له امله داسې کوو. دوی مخالفت کوي ځکه سیمې لرې دي، کلي ډېر دي او هغې لوري ته چې موږ ځو مجبور یو چې محرم ولرو.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د نورو برخو په څیر په روغتیایي سکتور کې حمله ننګونکو ستونزو سره مخ دی. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالو مرستې شته، خو د تیر په پرتله یې په کچه او شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. هغه چې د طالبانو د روغتیا وزارت له قوله د دوی په خدماتو یې هم سیوری غړولی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو ته د ناروغیو ضد وقایوي واکسین نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د داخله برخې له ډاکټر فریدون زیدران سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنې دي چې کچېرې دومره شمېر ماشومان د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې کېږي، د دوی پر روغتیا به اغېز څه وي؟
افغانستان کې تاسو وګورئ چې اگر څه ښه دی تقریبا کمونږ د 3% سنجش وکړو امکان لري چې تر 50% ماشومانو ته همدغه صحیح پاملرنه شوی، خو که مکمل کدو مونږ 80% وینیسو که یا 100% وینیسو په هغه اندازه نه دی شوی. په دا خاطر مشکل چیرته دی چې بعض مثلا اوس ولایتو کې دی زس ځایو کې دی څه هلته امکانات د صحیح نشته یا نه رسیږي ورته. اوس یو ماشوم ته تر اتلو میاشتو پورې باید یو هماغه مکمل واکسینونه څه باید وشي هغه امکان لري ټول ته ونهشي. په هغه ځایو کې مثلا که ولایتو که کابل دی ایراد دی په اصلاح بعض ولایتونه څه دی داسې لکه جلال آباد دی یا دغه نږدې څه ولایتونه څه لږ امکانات لري او لیارې تګ و راتګ کېږي هلته مثلا مشکلات نشته. خو مکمل څه تاسو ووایئ څه که هغه امکانات په کابل کې دی په نور ولایتو کې نه کېږي څه ماشومانو ته ورسي. اوس داسې خلک دی څه که مثلا راغلی په اطراف کې د اطراف نه راغلی که مونږ ورنه دلته پوښتنه و چې تاسو واکسینونه اخیستې ماشوم ته واکسین ورکړی وای نه.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف ارقام ورکړي دي وایي چې په 2022 کال کې 1,10,000 ماشومان یعنی دوی هیڅ ډول واکسینونه نه دي ترلاسه کړي او ورته نه دي شوي. د یونیسف له دغه ارقامو سره تاسو څومره موافق یاست؟ فکر کوي وضعیت همدغسې دی په افغانستان کې؟
صف خبره ټیک دی. په دا خاطر څه یو حساب دا دی څه دوی په خپله یونیسف کې دی خپله ټیمونه لري دوی امکان لري ساحې ته وګرځي. یو مونږ دا یو څه مثلا په خپله په شفاخانه کې کار کوو مونږ څه خلک مونږ ته راغلی یا مثلا خلک مونږ نه د خلک نه پوښتنه کړې څه مریضان مونږ ته راغلی او د دوی نه مونږ یو تاریخچه اخیستې. بعض دی څه ماشومان ته که یو دوز ورکړي یا بکې نه دی ورکړي یو په خپله کله څه مونږ د یو مشر نه پوښتنه کړې د یو ځای نه راغلی د اطراف نه څه اوس لږ وضعیت ک شوی آرامي دی که مونږ ورنه پوښتنه که زه تا د ماشومتوب نه تر اوسه واکسین اخیستې وای نه. داسې فکر وکړه څه دوی نه دی اخیستې حتما د دوی ماشومان هم نه دی اخیستې.
ډاکټر صاحب، که ماشومانو ته د روغتیا په برخه کې پاملرنه نه کیږي یا دغه پاملرنه کمه کیږي، فکر کوي پایلې به یې څه وي دغه وضعیت؟
اوس داسې دی چې پایلې داسې به وي چې امکان لري ماشوم د سلط اول مثلا فلج داسې ماشومان دی چې مونږ لیدلی چې کله څه واکسین ورته نه رسېږي یا نه شاید پولیو یا واکسین د پولیو نه ورکړي امکان لري څه فلج شي. هغه مقامات دی وجود د ماشوم ډېر ټیټ به وي، معافیت د ماشوم ډېر ټیټ به وي. وګوره تاسو دغه پخپله واکسین څه دی یو که مونږ ورته ووایو داسې نیم کشته یا خپل مکروب دی چې وجود کې زر کیږي هغه وجود په مقابل دی هماغه باندې مثلا اساسیت کوي یا انتیبادی تولیدوي تر څو څه ده هغه د وجود مقاومت د مکروب په مقابل کې جګ یوسي. که یو ماشوم امکان لري څه واکسین نه ورکوي یا واکسین ورته نه کوي په آینده کې په سلو مرض باندې اخته کیږي. مشکل دا دی چې معافیت د ده یا مقاومت د ده د وجود مثلا د ټول امراض په مقابل کې ډېر ټیټ به وي.
د ماشومانو د داخله برخله ډاکټر فریدون زادران سره په دې اړه مرکه و چې هغه ماشومان چې د ناروغیو ضد وقایوي واکسین څخه پاتې دي دا به پر روغتیا څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو ورسره مرکه کړې وه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بېګنیو 2 چاودنو د مړو شمېر 12 کسانو ته لوړ شوی. د خیبر پښتونخوا له د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې 9 پولیس افسران 15 مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او 3 ملکیان هم شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په سیمه کې د دغو 14 په وړاندې خلکو اعتراضیه لارون کړی وه او له چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې د دې 14 علت باید معلوم کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان نور راپور کوي.
دې وخت کې په نشاط چوک بینګوره کې د خیبر پختونخوا سیمه ده. دلته چې 13 ورځو د کابل کې د سی ټی ډي یعنی هغه تاڼه چې پای کې د ترهګرو مقدمی چلیږي پاغي باندې چې دغه تفتیش کیږي پاغي 14 شو هغه 14 کې چې دغه تر دې دمه 19 کسان پای کې مړه دي چې پای کې 2 پولیس اهلکار دي او نور چې دغه عام خلک دي یو پکې ماشوم دي. دغه رنګه په دې کې شپېته پوری کسان چې دغه جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه په خپل راغله او هغه د میډیا سره خبرې وکړې چې دا یو 14 چې دا تر هغه رې نه و په دغه تاڼه کې دنه چې کم 14 کې موادو هغه ډزې دي دی دوی ویلو چې 1300 کیلوګرام 14 کی مواد او چې هغه ډزې دي دی او دا غي سره دغه ودانی چې دا هغه په مکمل توګه رنګشي دی چې هغه 36 دا بیا چې د نورستا دا غي نه لګښ به ورستا 3 نور بمونه دغه کې پرخو هغه هم چې د نو سکیورټی دارو چې دا هغه شکوکی دوی دا نه منی چې دغه دغه دمر چاودون کې مواد کم ځای نه راځي دوی چې حکومت ته په صفه پاک خبرو کې چې دا طرح غره تورو یې باندې میزایل لاغلې ده دا ډرون حمله شوی ده یا دینه وړاندې دي دی کوي خودکش ده دا مختره کې دی وخت کې چې دغه دغه یو ترجمان خورشید کاکاجی هغه خبره کوي هغه د قوم ته خبره کوي چې را په سواد کې بدمنی مونږ نه غواړو
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان او چې خبر پښتونخوا د سوات لسیمې د تیرو د بیګنۍ او چاودنو د ورستي وضعیت او د غلاس په سیمه کې د دغو چاودنو په وړاندې د خلکو د اعتراض لارون په باب نور معلومات را سره شریکول. اوس په ایران کې ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند موضوع ته مخه کړ. د بشري حقوقو د څار سازمان په ایران کې ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه نوې حقایق خبره کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن خبر شو ویل چې ماشومان د کورنۍ له خبرتیا پرته نیول کیږي، په توقيف کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. دارا پور احمد تکل کتل یو لندیزي تاسو ته وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د ایران امنیتي ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایراني چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکي تارا سپهریفر له قوله راغلي دي چې وایي ایراني مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجې ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلی کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوه. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقيف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې بلوم راي د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بخښ شو.
په امریکا کې لا هم له افغانستان د 2020 په اگست کې د ځواکونو د استلو پر موضوع بحثونه روان دي. په وروستیو کې د بایدن حکومت په دې اړه خپل ارزونه کانګرس ته واستوله. واشنگتن اگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو او د سپینې ماڼۍ د ارزونې په اړه د ګارت اکسنر نظر خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د بایدن حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیول شوې او حتی په سرلیک کې داسې راغلي له افغانستان د ځواکونو د استلو او د حقوقو د پایلو پرته یوازې د بایدن د حکومت په غاړه ده. دا اونی په دې پوی شو چې احتمالا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې طالبانو ته ورکول کیږي او د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې له افغانستانه د جو بایدن له لوري د ځواکونو بې بندوبست ایستلو په اړه د سر مفتش د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا خبر یوازې دوی اونۍ وروسته له دې ترلاسه شو چې د بایدن ادارې له افغانستانه د ځواک ایستلو په اړه خپله ارزونه خپره کړه. د لیکوال په نظر د بایدن حکومت د دې لپاره چې د دې ناورین له مسؤلیت ځان خلاص کړي ټوله ملامتي د امریکا په ورتیر حکومت او خپلو افغان متحدانو اچلي. ګارت اکسنر په خپله لیکنه کې همداراز وایي د سپینې ماڼۍ ارزونه تر ډېره په خطر کې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت پر موافقې او جګړې ته د افغان ځواکونو د نه لیوالتیا پر اغېز تمرکز لري. خو د ځواکونو د ایستلو په پړاو کې بایدن اعلی سرقومندان او د ده د حکومت په دوره کې طالبانو ته پیسې لیږل کیږي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر اساس کله چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ واک جو بایدن ته لیږداوه په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتې وو چې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وروسته له دې چې د 2020 په مې میاشت کې ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 12 ټول ځواکونه باسي د افغان امنیتي ځواک پاشلتیا پیل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د لیکنې د لیکوال په باور بایدن د ولسمشرۍ پر چوکۍ د کښېناستو له لومړۍ ورځې نیت درلود چې له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي څو وښیي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې خپله ژمنه عملي کړې ده. سپینې ماڼۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې ارزونه کې د دې ترڅنګ چې ټوله پړه د ټرمپ پر حکومت اچول شوې دا هم ویل شوي وو چې د ولسمشر بایدن حکومت له یوه داسې موقعیت سره مخامخ شو چې شاګرس پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه و اټکل کړې. ډېرو نورو امریکایي ورځپاڼو د دوشنبې د ورځې په ګڼو کې د پینټاګون د هغه افشا شوي سند په اړه لیکنې خپرې کړې چې لومړی پلای واشنگټن پوسټ د ترلاسه کولو خبر ورکړ. په دې پټ سند کې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې د داعش ډلې د حملو د پلانونو جزئیات څرګند شوي او همداراز راغلي چې د داعش مشران په افغانستان کې په دې کار کوي چې په نورو هیوادونو کې حملې پلان کړي.
د کونړ ولایت د وټپوري ولسوالۍ اړوند دهوز لری پرتی او غرنې سیمې اوسیدونکو خپل مټي رابر وهلي او پیسې سره راټولې کړي څو خپل سیمې ته غزیدلې سړک ورغوي. دوی وايي غربت او بیروزګاری ډیر ځپلې دي خو د سړک نشټوالی ستونزې زیاتې کړي او د همدې لپاره په خپل دا سړک جوړوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دلته د غره په یو لوړه ساحه کې په لسګونو ځوانانو زلمیانو او د پاخو عمر لرونکو کسانو خپلې ملاګانې په څادرونو کلکې تړلې دي. چا غټو تیږو ته د لرګۍ وړمونه او چا اوسپنیز جبلونه اړم کړي، چا کلنګونه او بیلچې په لاسونو کې نیولې، خاورې او تیږې له سړک لرې کوي. دوی د کارونو د چټکتیا او زر خپل کلی ته د سرک رسول لپاره هم په خپلو کې سره پیسې راټولې کړې او پرې سکواټر په کرایه نیولی دی. اوس د تیږو په راویستلو او ماتولو بوخت دی. د دهوز قومي مشر صفت الله پر سرک د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته منګه سرک شروع کړی دی په خپل مصرف باندې چې هغه منګه د برخو په حساب باندې پیسې راخلو. موږ په سکوټر باندې کار کوو او په الله باندې کوي کوئ دونه غربت ته چې خلک د ولس خپلې یینې راخلي یینې خلاص کړل په سکوټر ساتل شي. موږ له سوره څخه پولیس کار دی شروع وسپورې دا د ولس آلې زالې دي دا د ولس خپلې د غوښو فارې دی دلته موږ به د سرک باندې لګو.
د دهوز اوسیدونکي وایي د سرک نشتوالی په وجه نه په وخت ناروغان روغتون ته رسولی شي او نه هم د اړتیا وړ توکي خپلو کورونو ته انتقالولی شي. نصیر الله او صفت الله.
مریض به موږ واغسته په جنازه کې به موږ وړو په دوه کسه به جنازه وړله او چې کله به فرو ته کوزو نو هغه مریض به زیاتره د ژوند د لاسه ورکړی و. اوس دا شروع موږ کړې ده او دې اندازې ته هم راورسو چې د دې سکواټره پورې چې کوم دی نو بس ورکوټه ګاډه رخېږي زموږ یو ولادي مریض را روان شي په لارو کې د هغوی اولادونه پیدا شوي بعضې اولادونه ضایع کړي دي زموږ سړکونه نشته دی موږ د دومره مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا هغې بیخي ویل نه کېږي.
دوی له حکومت او مرستندویو ټولنو یو ځل بیا د سړک په چارو کې د مرستې غوښتنه کوي څو له اوسنیو ستونزو خلاص شي. په کونړ کې چارواکي وایي خپله هم هڅه کوي چې د دې اوس په څیر لرې پرتو سیمو ته سړکونه ورغوي او هم په دې کار کې له مرستندویو ټولنو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سړک باندې پراته دي. واقعتا دغه سړک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي او د غربت سره هغه دغه خپل سړک کې لګی دي په خپل لاسو بیچارهګان چې کار کوي. نو موږ هم دغه شان د ډبلیو اف دغه موسینه غوښتنه کوو دغه شان د نورو مرستندویو ادارو نه غوښتنه کوو چې هغه دغه خلکو سره په دغه بخښ کې او په دغه کار کې څومره چې د وسه کېږي مرسته وسو کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د دهوز نوی کلی اوسیدونکي په داسې حال کې خپل سیمې ته د سړک پر تیرولو کار پیل کړی چې د همدې کلی گاوند کې د دهوز یو بل کلی ته د سړک جوړېدو وروسته په لومړي ځل رکشا لاړه او خلکو پرې له خوښۍ نه چکلیټونه وشیندل.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
چیرونکې بریالي شوی چې داسې بنداز جوړ کړي چې د تپ یا زخم د نه رغېدو په صورت کې خپل رنگ بدلوي. دوی وایي هڅه کوي چې په دغه بنداز کې بکتریا ضد خاصیت هم ورزیات کړي. نور له اسمت سروان
په سویډن کې طبي څیړونکو داسې بنداژ جوړ کړی چې که ټپ خراب شي یا عفونت وکوي نو خپل رنګ بدلوي. د سویډن د لینکو پینګ لوډیو او اور برو پوهنتونونو څیړونکي وایي دا بنداژ به له ډاکټرانو سره مرسته وکړي چې د ټپ یا زخم د ښه کېدو یا نه ښه کېدو په اړه ژر خبر شي او که پوه شي چې ټپ په ښه کېدو نه دی کولی به شي چې ژر بنداژ لرې کړي. د دوی د څیړنې پایلې په میټریالز ټوډی بیو ژورنال کې خپرې شوې دي. د څیړونکو په وینا په دې بنداش کې د نینو سلولز شبکه شامله ده. دا شبکه دومره کلکه ده چې په لومړي ګام کې باکتریاوې نه پرېږدي چې زخم ته دننه شي او له بلې خوا دومره ارته او خلاصه ده چې مایعات او ګازونه ورڅخه تېرېدای شي. د ګازونو او مایعاتو تیرېدا د درملنې لپاره حیاتي اهمیت لري. دا بنداش د ټپ تر بشپړې رغېدا پورې پر زخم پاتې کیږي. سویډنی څیړونکي وایي که ټپ مخ په ښه کېدو نه وي او خرابېږي د بنداش رنګ شین بخونه کیږي او له ورایه ښکاري چې رنګ یې بدل شوی دی او روغتیا پالان له دې څخه پوهیږي چې باید بنداش لرې کړي. دوی هم دا راسوایي چې په دې هم کار کوي چې د دغه بنداژ له شبکې سره د لیپو پیتاید په نوم مالیکولونه یو ځای کړي چې د باکتریا ضد خاصیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ یو عرض دغه دی چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسېږو. دا پیور کارت لرو د ډېره مودې سره دلته یو. نو وطن مو هلته دی چې موږ ځو پر بندر باندې ډېر مشکلات دي موږ نه پرېږدي. نو که چېرې یونیسیار والا سره موږ راښېرې کوي او یا د لوړو چارواکو سره د دواړو طرفو ته چې موږ ته دا د کارت باندې سهولت راته جوړ کړي نو ډېره مشکل یو موږ سره. مهرباني وکړئ که دا خدمت راته وړاندې کوي ډېره مننه.
السلام علیکم. شاهد الله هم د ننګرهار ولایت څخه. زما د امارت اسلامي مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې کوم شهیدانو پیسې چې تیر نظام نه لا تر اوسه پورې حواله کېده هغه اوس یوازې هغه د امارت شهیدانو ته حواله کېږي او نور نورو شهیدانو ته چې تیر نظام کې اردو کې شهیدان شوي دي نورو ځایونو کې شهیدان شوي دي هغوی ته نه دي حواله شوي. حال دا چې دغه ټول دغه کونډې رنډې یتیمان چې دي همدغه نور د سرپرست نه درلود همدغه پیسو نه خپل ژوند پر مخ بیول اوس ډېر زیات مشکل دا ته سره مخ دی هغوی. زما دغه عمارت مشران نه غوښتنه همدغه ده چې باید دغسې تعصب څخه کار وانخلي باید ټولو ته دغه پیسې حواله کړي چې هغوی خپله هغه مشکلات حل کړي او هغوی ته خپل حق ورسیږي. مننه. هیله لرم چې دغه زما پیغام دغه عمارت مشرانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. دا بحث هم په ویانا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمېر د طالبانو د سیاسي مخالفانو او فعالانو په ګډون غونډه باندې څرخي چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان ایګلن سره یې په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي تګلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویست دا وینا نن سهار په ټویټر کښلی او له یان ایګلن سره یې د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. توماس ویست له ښاغلي ایګلن سره دغه خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیرشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پرون وویل د هېواد روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ د سیاسي اجماع په رامنځته کېدو یې خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دو چاودنو د مړو شمېر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شوو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک ترورستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د دې چاودنو په پایله کې 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د چاودنو علت د ودانۍ په تکاوي کې د لاسي بمونو او نورو مهماتو په زیرمتونو کې د برېښنا شارټي وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې دی د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکوونکو وغوښتل چې ده ته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لرې کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلنوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي په منظم ډول د ماشومانو په وژنو شکنجو ناوړه جنسي چلند او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیې څېړلې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي، د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول، او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلې دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو، په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دی وی چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشر د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلمه همکاران او ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. له بده مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوې، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوې، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډکتي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډکتي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي،
مگر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې څیرې، دغه سولېدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې څیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړه چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، له مخکې هم آزمویل شوی دی، خو وروسته به بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تېر شلو کلونو کې حد اقل دا خلکو ته ښودلي وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت پاک میشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پتیره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې.
سادات صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تېرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونی وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ړنګ شو. په داخل کې دغه غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبرې ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کېږي؟ په افغانستان کې مختلفې ډلې ټپلې چې اکثره بخښنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه یې څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه باید نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوي تیری بیا ولې بار بار په خلکو آزمایي، ولې دا ولسونه په پښتورګو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاری صاحب تاسو درشو، ستاسو په نظر داسې څېرې اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک څېرې وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاری صاحب، بلې انصاری صاحب، زما غږ اورئ؟
اوس یې اورم. بلې،
تا تل دغه خبره کیږي موږ په واسونو کې هم اکثرا شنون کیه تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کوم غونډه شوی د وایدا همغه پخوانی چیری دی یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکی دی یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټول موافقه په هغه باندې راشي
بلې الحمد افغانستان زرخیز هیواد افغانستان په غرور هغه کې د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان داسې شخصیتونه علمی فرهنګي سیاسي ټولنیز شته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوی پر افغانستان زړه خوږیږي دا غوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري دا د سید بشریت سره پراخه مینه لري د بشریت په خدمت کې دی د العالمین د احکامو په اساس د ولقد کرمنا بنی آدم د انسانیت ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي ستاسو نه نیولې دغسی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوقو او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانې د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کوډونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي دغه نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی تاسو د خپل رسنۍ ته او اشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ کدا چې اشپز وی چې یو ورځ تاسو ته خواله خراب تیار کی کله مال غزیاتوي کله مرچکې زیاتوي کله دیګ سوي وی هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یاز په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په صورت مننه پوسولو تاسو په خبره باندې
تاسو وګورئ د وی خبرونه یو دی آشپزی چې د حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو څاټو ورسپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وچیلل شي دغه په اساس په کار په زندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کچيري داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلېږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم راځو صدا صاحب دغه چیرې چې د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګند شوې دي اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکولای شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي
ستونزه خو هم دا ده قانونوري صاحب چې د تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه هم دا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم دی وو په ولس کې د ولستونو یرغمل نیولو د مافیایي کړې سره اړیکې هم دی وي د تروریستي دلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دی همکاران وو یا اوس هم نن سبا دلته او هلته امدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کې چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو، بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې طبیق ملیون انسانانو کې، یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې دغه غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتیدلي او سولیدلي پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډېر بد او له کرکې ډک نوم او نښان لري. هېڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړي ژوندۍ کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هېڅکله نه شي ظاهرېدی. د اروپا او غرب او ترکیې په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جوماتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلرونه د جوماتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ، د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنکونو یا د دغسې څېړنیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده، هلته به دوی چیرې چای او کافي سره څکي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضبت، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپلو راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واخلي، په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وژغوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبات اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
مننه ساده ست، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنک په دې اړه غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوحې غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک کړل، ویل چې نه، د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي، او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي، ډیر نور هم خبرګون وښودل، دوی هم خبرګون وښودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده په اصل کې. او تاسو مدمش کی شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو، لیکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنه کړی شو، لیکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې او خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظرې وکړه. لیکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ولیدل چې امریکې کوم حرکت وکړ، تامرست ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته په اصطلاح یعنی یو رقابتي لوبه، او بیا په څنګ کې اضافتا د دې لپاره چې طالبان دې ته تشویق کاندي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منږ دی کېږي، نو دغه تاسو غږ به پورته کوو، تاسو د رسمیت پېژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت ته وګوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده که دوی واقعا میسته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوحې کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته و دې باسي مخامخ د سره کینی ملامت و سلامت پکې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستای پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو را بللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کې نږدې چې د خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ بربادۍ او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړې او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسائل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلوده، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي، اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی. که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو، نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي. هغه د امریکې متحده ایالات دی، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 25 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
سلام تسلام کنا چل دې مان دیوان I'm not afraid.